او سوریدونکو د مشال مرکه ونیس پروگرام درته ورو چې د خبرونه په پیښور کې د مشال رادیو خبريال خالد خان جوړوي.
د مشال مرکه
ګران اوریدونکو په مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پرزونه او سلامونه قبول کړي. نن را سره د پیښور پونتون د پاک سټډي سنټر ډایرکټر او بیا پیژندلې سیړنکار ډاکټر فخر الاسلام صاحب ملمه دي. دوی په خیبر پښتونخوا تاریخ باندې په قبالي سیمو باندې دوی خپل د پی ایچ ډی تیسس کړی دي او دغه شان د پاکستان په سیاسي آئینی باندې ژور نظر لري. زموږ موضوع نن دی سرا پاکستان چکل جوړ شو د اغه نه پس د پاکستان او بیا په خصوصي توګه د خیبر پختونخوا سیاسي او آئینی کم پس منظر او کم حالاتو چې اغه د 1900 وختم نه تر دې ساته پوری دي. ډاکټر صاحب چې کله پاکستان جوړ شو نو کم داسې لوی ستونزو سره مخ وو؟
اول خو به زه مختصرا دا ویم چې د پاکستان په جوړېدو کې د خیبر پختونخوا هم یو برخه وه. دې کې هیڅ نشته چې د تاریخ پاکستان په دوران کې دلته مسلم لیگ ډیر زیات کمزور و او د خدای خدمتگار ته یو سیاسي غلبه حاصله وه. خو په اخره کې د کال 1900 نه پس رو رو سه لیډران او سه مذهبي رهنماګان هغه مسلم لیگ کې شامل شو او هغه بیا په دې جوګه شو چې دې صوبې هم په تاریخ پاکستان کې خپل رول ولوبو. پاکستان چې کله حاصل شو نو څنګه چې د کوم ستونزو سره مخامخ شو د بد مرغه سه ستونزې داسې وې چې هغه موږ د خپل لاس زموږ د لاس هغه ستونزې مخې ته رالی او سدا سوی چې قدرت ته طرف ته راغلی. لکه د مثال په توګه که زمونږ قائد اعظم یا نور لیډران مړ شو یا لیاقت علی خان قتل شو نو دا بعض خبرې داسې فطری غونتی. خو څه خبرې داسې وی لکه آئین نه جوړول، یعنی ګور زمونږ ملک چې دی نه کاله بغیر آئین نه پاتې شو او چې نه کاله منډو ترړو نه پس راته آئین په لاس راغې نو هغه لموم د کال نه زیات مخور نکړه چې هغه وچلیږي.
تاسو د 1950 د آئین خبره کوي؟
جی بالکل، اولنی آئین.
ډاکټر صاحب په خیبر پختونخوا باندې نظر وساتو نو پاکستان جوړ شو دلته د چا حکومت او دلته خوم لکه داسې آئینی او سیاسي بحران نه لاند؟
ګوره جی، پاکستان چې کله جوړ شو په کال 1900 وختم کې ردی نه یو کال مخکې انتخابات په ټول هندوستان کې شو د صوبایي اسمبلو او دغه صوبایي اسمبلو بیا فیصله وکړه چې موږ چا سره شامل لیگو، یعنی د هندوستان طرف ته اسمبلو فیصله وکړه چې موږ هندوستان سره شامل لیگو، د پاکستان طرف ته چې کومې اسمبلی راتلی هغې د پاکستان سره. خو په خیبر پختونخوا کې دا معامله لږه مختلفه وه. دلته د کال 1946 په انتخاباتو کې خدای خدمتگار چې کوم د انډین نیشنل کانګرس اتحادی و هغې ووټونه ګټلي وو او د هغې حکومت و ډاکټر خان صاحب د هغې مشر و. هغه بیا هغه حکومت د اګست په 6 نیټه باندې، یعنی د دغه نه یوه هفته پس د پاکستان جوړېدو نه یوه هفته پس هغه لرې کړی شو، معزول کړی شو او د مسلم لیگ یو لیډر خان عبدالقیوم خان ته دعوت ورکړی شو چې هغه خپل ځان له حکومت جوړ کړي. نو دا د هغې دې وخت کې دا یو سیاسي فیصله
وه. ډاکټر صاحب، دغه د ریفرنډم پاک له خبرې کېږي چې یاره د دې صوبې ته دا دغه کړو چې پاکستان سره شاملېږي هندوستان سره، او بیا په دغه وخت کې خدای خدمتګارانو باچا خان د دغه ریفرنډم مخالفت کړو، نو دې په کوم بنیاد کړو؟
باچا خان په خپل کتاب کې لیکلی دي چې که تاسو د صوبې د خلکو نه تپوس کوئ چې تاسو چا سره شاملېږي، نو هغې خو یو کال مخکې په کال 1946 کې دا فیصله کړې وه چې موږ د چا سره یو، نو د ریفرنډم څه ضرورت یو خو دا نقطه وه د باچا خان د طرف نه. د هغې په کتاب کې ډېر په وضاحت سره لیکلی شوي. دویم دا چې خدای خدمتگار خو بنو ریزولوشن، یعنی په بنو کې هغې یو قرارداد منظور کړی و چې هغې ویلي وو چې موږ د پښتنو ځان لا یو خود مختار ریاست غواړو، او دی ویلی و باچا خان سو سو زله دا ویلی و چې که تاسو دو چوایسز ورکوئ چیرې ته پاکستان سره شاملېږي که هندوستان سره شاملېږي، نو درېم موله ورکې چې تاسو ځان لا آزاد پاتې کیږي او که نه پاتې کیږي.
بیا دغه بایکاټ وکړو، دغه بایکاټ فایده چاته دغه شول؟
جی، په جولای په میاشت کې تقریبا یو هفته د نسوا د ریفرنډم دا سلسله او چلیدا، او ما په خپل کتاب کې په ډېر په تفصیل سره ذکر کړی دی. او زه د خان عبدالولی خان سره زما انټرویو شو او ډېر اوږده، د هغې نه مم د هغې چې کوم نظر و معلوم کړی و. اصل کې خدای خدمتگار په دغه وخت کې هغه کې دوه قسمه رائے ده. یو قسمه رائے ده چې هغه بایکاټ نه کول پکار، چې د هغه اکثریت نو پکار ده چې خپل اکثریت ثابت کړي وي او دا ریفرندم د ګټې ځان طرف ته بوتلی وي. بل نقطه نظر دا دی چې د کم خان عبدالولی خان او د هغه نور لیډران او د هغه نور لیکون کوم د هغه تایید کوي، دا وایي چې یاره دغه وخت کې دا ریفرنڈم ته داسې نه ښکاره ده چې دا په آزادانه طریقې سره کیږي، نو د دې وجه نه موږ د دې نه رښتو شو.
بیا ډاکټر صاحب، د خیبر پښتونخوا خبره به کوو، لکه دلته تاسو ووایي چې د پاکستان د مسلم لیگ د خان عبدالقیوم خان د غرانو، نو دغلته بیا یو سیاسي دغه شروع شو، لکه د بابړې واقع رااله، که دغه تاریخ مو دغه کوچیر هغه بیا د خدای خدمتګارو سره پترسو رانو سیاسي تور ته
ډیره زیاته مزیداره خبره ده چې خان عبدالقیوم خان په خدای خدمتګار کې یو ډیر اهم چوکه لرله، او هغه په سنټرل لیجسلیټیو اسمبلی چې کوم د هندستان په هغه کې د خدای خدمتګار نماینده و، او د یو کتاب هم لیکلی و ګولډ اینڈ گنز اوور د پټان فرنټیر، او هغه کتاب کې هغه ډیر زیات تعریفونه د باچا خان لیکلی دي، او بیا ور پکې دام لیکلی و چې د پښتنو لپاره یو آزاد ریاست پکار دی. خو څنګه چې موږ وینو زنګ په دې ملک او په دې علاقه کې همداسې یو مسله ده چې څوک یو ځل خپل سیاسي وفاداري بدله کړي نو بیا غار څه بدل کړي. نو لحاظه کله چې هغه مسلم لیگ ته راوړو په کال 1915 ختم کې، نو بیا هغه د دې خلاف شو، او د دې خلاف چې شو ما ولی خان نه دا تپوس چې څنګه تاسو مان حکومت کړو، دې ولې دومره زیات خلاف او دومره ولې تاسو چې څنګه وایي تشدد کو، دا ولې؟ هغه یو ډېر زبردست خبرو کړی دا چې ته ما مخ کې نور دې چې اصل کې کمزورې سړی وو، او دا ورته یو احساس وو، او دا احساس د پټ ساتلو لپاره هغه په موږ باندې زیاتی کولو، هغه دا خیال و چې که زه دا اونه کړم نو کیدی چې زه د خیبر پښتونخوا په دې سیاست کې ژوندی پاتې نشم. بهر حال جی بعضې خبرې داسې چې دوه طبقې یو طرف ته حکومتي نو هغې که ډېر ظلم کوي موږ ډېر کم ظلم کړی دی، او اپوزیشن باندې که لږ ظلم وشو هغوی ډېر زیات یې کړی، نو دا مسله شته دواړه طرف ته. لکه د بابړې واقعه، د بابړې واقعه ما خپله په هغې باندې ډېر لوی تحقیق او دغه کړی دی، یقینا ډېر ظلم شوی و، په جلوس باندې فائرنګ شوی و، حکومت چې په هغه کې پریس نوٹ جاری کړی دی هغه پورې هم سړی له خندا ورزی چې دا خلک را روانو بیا ورسره وسلې وي بیا پې موږ ډزې وکړي. یعنی دې لحاظ سره خو ټولو ګناه او زیاتی حکومت کړی و، خو بیا زموږ د خدای خدمتګار چې کوم روړه دي هغه ډېر زیات داسې مبالغه رایي کوي چې دا یو کربلا وو دی کې دومره سوه خلک مړ شو، داسې نه ده. یو طرف ته هغه حکومت خپل ظلم لږ پیش کوي، بل طرف ته خدای خدمتگار چې کوم لیکوال او دغه دغه ډیر زیات پیش کوي. ما اصل حقیقت په منځ کې دی جی، نو هغه کې به موږ نه ځو. زه دا وایم ما خپل کتاب کې هم دا لیکلی چې به هر حال که عرص وي اعداد و شمار عرص وي خو زیاتی حکومت کړی.
ډاکټر صاحب، بیا به په مخ کې ځو، لکه د 1950 پورې د دې ملک آئین نو، نو دغه آئین چرالو هغه بیا څه قسم آئین وو؟
آئین ډیر زبردست آئین وو، کمې به پکې وو. خو ګورو په قومونو کې چې کله آئین جوړ شو کمې پکې، هغه آئین کې دنه د هغه لپاره یو طریقه کاری چې هغه پکې ترمیم وشي او آئین نور هم ښایسته شي او مزیدار شي. د 1956 آئین کې اگر چې صوبایي خود مختاری کم وو، په هغه کې اگر چې د صدر اختیارات ډیر زیات وو، په هغه کې اگر چې مرکز چې کوم وو هغه ټول اختیارات ځان سره اغوستي وو، خود دین علاوه پکې خصي زونم ډیر زیات وو. یعنی په یو منتخب اسمبلی او د منتخب عوامي حکومت یو اندازو په هغه کې که چیرته په هغه باندې عمل شوی وي او په مزه مزه ته نه دا نقصانونه او دا کمیل رکړی شوی وي، زه تاسو ته ویلی شم چې پاکستان منن یو مختلف ملک وو.
ڈاکٹر صاحب، پون یونٹ پم خبر ہے کہ بیا پ ات پنجوسم کے لکا سکندر مرزا چھ نو ماشاء اللہ لگے دا ایوب خان رانو دغه وجوهات سو دغه طرف سے حالات ولې لاړه؟
دې باندې خوم جډل وی خبر دی، یو طرف ته عالمی سازش ام خلق وی، بل طرف ته د سیاسی لیډرانو نا اهلی وی، او درې ما د فوج او د بیوروکریسی اقتدار طرف ته دا غې خون اغستل. دې درې ونه خبرې دي، په دې ډېر خبرې کې دي شي. زکه تاسو ته مثال وایم، ایوب خان یو کتاب لیکل دی فرندز ناٹ ماسترز، هغه په هغه کې یو قصه لیکل مختصر در ته زویم چې اوی چې په کال 1951 کې زه د امریکې په دولت لم او په لندن کې مې دمه کول او په هوټل کې ناشتم او کاغذ او پن مې په لاس کې، او ما ویچر زه دې ملک ته پارسه خیغ ونتی مشوری دیکم ځان سره اغه سمر مشوری چې لیکلې په دې کتاب کې چاپ شوې ده چې کله مارشل لرن مستریټر شونه ما ټول کارونه وکړه تر دې نه اندازه لګوي ته فوج مشر له پکار دي چې هغه د فوج په باره کې سوچو کی چیرې زموږ با سکیورټی پالیسی سي زموږ د سرحدات حفاظت هغه ناشته نو د دې باندې سوچ کی چیرې جمهوریت څنګه پکار دي نو د دې نه خدا پته لګي چې هغه د ډیر وخت نه دا یو پلان او منسوبه لرله به هر حال باز خلک وی چې نه امریکای په دې خطه کې غوښته چې هغه چونکه د روس سره سوړ جنگ روانو او پاره کې هغه د ساوت ایشیا کې د پاکستان او اهمیت او نوغي وی چې د یو منتخب حکومت نه دغه الاونسز او دغه نه اسانه غستل لګرانی که چرته یو جرنیل شو هغه موږ خوشاله کونو کې دی شي دا موږ سره دا موږ د پاره اسانی نو دې کې یو وزن دی سیاست دانانو کې خو ضرور دی سیاست دانانو کې ډیر کم یو نه هکالې عین جوړ نکړې شو بیا چې جوړ کو نو خپل منځ کې لګي او کله به یو پارټي جوړوي دا کله بل په اسمبلی کې جوړوي دا تاسو به حیران شئ چې په وو کال کې د پاکستان وو پرایم منسټران جوړ شوی دي نه د دین د سیاسي ناپختګۍ اندازه لګی دي شي
ډاکټر صاحب دا ون یونټ پکله خبرو کو پاکستان لکه بیا په دوو صوبو کې د شو مغربي صوبه او مشرقي پاکستان دا کم حالات کم خو روان ول ضرورت ون یونټ خو بیا دلته بچا خان دي ډیر زیات مخالفت هم کړو
دا څه چل دی جی دا ون یونټ بچا خان دي او نور لیډرانو د وړو وړو صوبو لیډرانو د مخالفت کو هغه کې خپل یو وزن او دا غي په خبره کې خدا ون یونټ د وړو صوبو د حقوق باندې د ډاکې د پاره نو جوړ شوی دا اصل کې د یو لوی صوبې بنگال والو د تسلې د پاره جوړ شوی بنگالیانو به چې تاسو سلور صوبې په مغرب کې او مونږ یو صوبو په مشرق کې استاد د سلور صوبو نه زمونږ آبادی سیوا نو تاسو بیا موږ ته پنځه مرور امره ایسول راکوي دا یو مسله و چې دا د عین پلار کې رکاوټ وږي نو بیا زمونږ د مغربي پاکستان لیډرانو سوچو کو چې اوس داسې یو نظام مخې ته راولو چې دا خبره بالکل نیم په نیمه شي چې څومره ټیکسونه دي نیم هغې ته ملاویږي او نیم مونږ ته او داسې د حکومتي چوکۍ وغیره مونږ یو منځ کې برابر تقسیم کړو د دې دپاره په کال 1955 کې د ون یونټ په نوم باندې یو ویسټ پاکستان اسټیبلشمنټ اکټ منظور کو چې د هغې په نتیجه کې د 15 په ځای صوبې دوه ترالې او دا ون یونټ بیا په کال 1970 کې جنرل یحیی خان ختم کو د دې بهر حال دا خبره ټیک ته چې د ون یونټ نقصانات وړو صوبو ته لکه ګور لاهور زمونږ دارالخلافه شوه نو د یو صوبې دارالخلافه او د یو صوبې هډ کوارټر چې کم ځای نو هغه ځای خلک زیات استفاده کوي مونږ د پاره تلل راتلل هم ګرانو زمونږ صوبایي حقوق هم په هغه کې غصب کېدل نو دغه وجه وه چې زمونږ سیاسي لیډرانو همیشه دا چغې والې چې دا ون یونټ دی مات شي او ختم شي
ډاکټر صاحب دا جنرل ایوب خان وختو تاسو خبرو کې فیلم شلو په 1925 کې بیا بل یو آئین جوړ شو د هغې بیا څه دغه و دا دغه آئین کوم راته دغه وکړو چې یاره هغه څرنګه آئین و بیا و
هغه آئین خو دغه غوښتله ایوب خان چې کم از کم د مارشالا نه پس یو څو کاله تقریبا درې نیم کاله د مارشالا ښه زبردست حکومت وکړو بیا ورته اندازه وشوه چې یو د پاکستان جوړ شوی د جمهوریت په نوم دی بل په دنیا کې د امیرانو مرګري کم دي نو لہذا هغه د خپل ځان د پاره دا کوشش وکړ چې یاره بس یو جمهوریت په مخ منځ راوړو هغه جمهوریت سو هغه د کال 1925 د عین په شکل کې مخ ته راغی چې هغه بالکل داسې لکه خندا ور پورې سړی لورزي د مثال په تور زه د هغه نور خصوصیات او فیچرز تاسو ته نه بیانوم یعنی ستر پکې هر زیاده سی او چې یو رائټر په یو کتاب کې ولیکل چې دې کې خود په دې عین کې خدا صدر داسې دی لکه د فیصل آباد د غنټګر په شان دی د خار د هر ځای نه په نظر راځي مطلب دا دی چې دومره غي اختیارات په لاس کې واغستل ګوره جی د صدر د لری کولو لپاره په دغه عین کې او د فوادان د ته ضرور وایم چې تاسو په پوه شئ هغه کې دا وکړه چې تاسو غواړئ چې صدر لری کړي نو د اسمبلی د یو پدرې چې کم تعداد دی لکه مثلا کسل کسان نو درې دېرش کسان به نوټس ورکوي او بیا به هغې ته شپږ شپېته کسان ووټ ورکوي او که داسې ونه شو نو دغه درې دېرش کسان به بیا کور ته ځي نو څوک لیونیس دي چې چلی وو چې هغه د صدر ایوب خلاف یو تاریخي عدم اعتماد راوستو بل دا دی چې هغه چې کله منتخب کېدو او د هغې اسمبلی نو هغه عوامو نه منتخب کړی هغه اتیا زره د بی ڈی سسٹم چې کوم نس زمګ لوکل ګورنمنت سسٹم د دې ممبرانو هغه منتخب کړو.
خو بیا که دا مراتب چې دغه انتخابات دغه الیکشن کې بیا د ممدلی جناسب خور فاطمه جنا هغه مقابله کې وانه دغه یو سیاسي دور لکه کوم دغه دا سیاسي ګوندونه کوم خوا کوم طرف ته دغه
ګوره جی سیاسي ګوندونه خو ټول ایوب خان داسې کړو چې بالکل ګوټ ته کړیو. هغه یو قانون ناپس کړو ایبډو الیکٹیو باڈیز ڈسکوالیفیکیشن آرڈر داغ لاند ٹول خلق چیون آگے نا اہل کڑو سیاسی میدان خالی ہو بیا دا تاسب دا ایوب خان دا اندازہ دین لگے چې سمر د خلق و ناخواہ واغا چې پیخور تراغ پ جنا پار کے تقریر کو نو دل تپ د پیخور یونیورسٹی یو الگ پ تماشا ڈزے اوکڑے او شکر دے بد شو داغی نے پس بیا جی محترم فاطمہ جنا ڈیر پاپولر لیڈر وا آگے دومر لوئے لوئے جلسے پٹول مل کے اوکے قسمت خود اتیا ذرو کسا ہونا پلاس کے اوکے نا جی داما ہوں پلاس کے خونا کم خلق جو جلسہ کے ناس آگے ووٹران نو نو آگے بیا ہم گورے جی پر مشرقی پاکستان کے ایوب خان نے شکست ورکو پر کراچے خار کے والے شکست ورکو یعنی دا ملک پر دار الخلافہ کے والے شکست ورکو خو په نور ملک کې چون کې بی ڈی ممبرانو او حکومت دباو را دباو کړل او هغه ایوب خان له ووټ ورکو خو مزیدار منتخب
کم سیاسي ګوندونو واغه ټیم چې هغه ذکر ور دی او بیا په کې د پاکستان پیپلز پارټي هم وجود مخې ته راځي.
د کال 1912 ته خبر چم ګو دا و کې د پیپل پارټي وجود نه او 1918 تم کې جوړ شوې ده. دغه وخت کې نیشنل عوامی پارٹی نیب پنوم باندھے جماعت اسلامی جمعیت علماء اسلام دا مر یعنی دا سی سمر مذہبی او قوم پرستہ او سیکولر ٹول پارٹی یو زی شوی او دا محترم فاطمہ جنا خپل متفق امیدوار اکڑا بیا دا غین پس چې دا ایوب خان خلاف کله کال 1918 پہ تم کی تحریک شروع شو نو اگے کم دا ٹول پارٹی یو زی وی او بیا خو پکې پیپل پارټی مراغله او
تاسو د مسلم لیگ او د عوامي لیگ ذکرونه کو دا
جی بالکل اغم پکیو اغم پکیو بالکل اغم مسلم لیگ چې کم ګور مسلم لیگ په دوه حصو کې تقسیم شوی یو ته به کونسل مسلم لیگ وی د ایوب خان خلاف وو بل ته به کنونشن مسلم لیگ وی د ایوب خان په حق کې وو.
ډاکټر صاحب خبره وګدیږي او ډیر دغه لوی تاریخ بیانو د پاکستان چې د حالات
خدا سے جوڑ شو چھ الیکشن شو پکار ملسا او وی ایم کے دا اسمبلی در سو سیٹوں چوکے وے پاگے کی بوٹو پیپل پارٹی یو اتیا چوکے واغستے او عوامی لیگ یو سل اتسل وے واغستے دا باقی وڑو وڑو پارٹو واغستے اس تاسو سوچو کہ جمہوریت کے خو عوامی لیگ تدا حق اصل ہو کرنے چاہے حکومت جوڑ کی کہ بدو کہ خو کی دیش حکومت تر اغلے وے خشے وے نو اگے کی بیا بوٹو سے ویچ نہ ادھر تم ادھر ہم او بیا اگر چکل اولن اجلاس پ ڈاکا کے کی خود شو د قومی اسمبلی نو دل تاغ بایکاٹو کو بل نہ صرف بایکاٹ بلکہ کسوک زیز بے خپے ماتے کم نو دار ویا خدا اگے نہ پس بیا سو شو چ نہ خمون اگے حکومت ور کو نہ سپیکر دا اگے منتخب شو نہ اگ سیشن شو اور پسے بیا منگالتا آپریشن مو کو نو اگے ویچ یار کتا سو دا خیالی چ نیر لپ ووٹ را کوے نیر لپ اصول را کوے اولٹر اس زمو خلاف اپریشن ہم کوے نو بس بیا مون تدا ملک نہ دے پکار زدا نہ وین چے گنی د مسلم د عوامی لیگ سے غلطی نہ وا اگے د انڈیا سرم ملاو التم ساز شنو مکتی باہینی او تنظیم ہم جوڑ کڑے او پاکستانی فوج بہ حملے ہم کولا ٹولی خبر بخبل زیدی خود دا وےما چے کچر تد مشرقی پاکستان سر یو کنفیڈریشن جوڑ شے وے د بریک اپ نہ ہو بخوے کنا یعنی کچر تد عوامی لیگ غشپک نکاتی فارمولہ من لے شے وے وے کنا نو دا بد دی جدائی نہ خوے او کی دی شے وقت کی من بیا ملو شے وے نو دا یو ډیر لوی تاریخی غلطی دا چے دا شے دا زمون نا من د جمہوریت پ اصول عمل نہ دیکھ لے من اکثریت تا حکومت نہ دے ور کڑی
بیا ڈاکٹر صاحب دا نور لسوا دریو ایم آئین چې اوسه پورې چلی گی دغه ملک دغه اعلان دی دا څومره لویه کامیابی و د سیاسي پارټیانو یا دغه وخت حکومت
دا جزو دا ویم ته پاکستان په تیرو اویا کال جون کې کچا تاسو لوی کار مونږ کړی دی او چاته خودل شو او دا عین دی. دا عین اگر شپ دې سو سو زلا بریدونه وشو خدا د تیرو درې سالو سلور سلو ښکالونه بالکل جون دی دی او ننم زمون تر منځ ک صد عمل کې س ادارې په نظر راځي د دا ټول برکت دی عین دی او دا منتخب خلکو دا عین جوړ کړی دی. دا عین د ملک ضمانت ورکولی شي، دا عین صوبائی خود مختاری ورکولی شي، دا عین امن راوستی شي. لہٰذا خب اداوی چې دې عین ته مقور کړی شي چې په دې په لفظ لفظ باندې عمل وشي، پاکستان به ډېر لوی ترقی یافته ملک جوړ شي.
ډاکټر صاحب، دغه د بټو د دور خبره به کوو، دغه وخت کې دغه عین هم جوړ شو، خو بیا ټاکنو شوې په اوه ایم کې او دغې خلاف دغه سیاسي پارټیان روچت شوې او حالات دې تر اوسه چې یو بل ماشاءالله را شو او بټو اونیولې شو، که په دغه پس منظر مونږ ته بیان کو.
بس جی، دا زمونږ یو بدقسمتي ده، زمونږ د سیاست چې دی او د جمهوری سوچ دا بالغ شوی نه دی. مونږ چې کله یو کس په حکومت کې نو بیا مونږ او آرمی ته وایو یا نور ادارو ته چې دی وسره، لکه تاسو به ګورئ په کال 1900 یا ایم کې اصغر خان باقاعده آرمی چیف ته خط ولیکو چې ته د حکومت لرې که د منځ نه. دوه خبرې دي، اوس زه وایم دواړو طرف ته وزن شته. بعضې خلک وي د ملک چې جمهوریت ترقی نه کوي دا د سیاستدانانو نااهلي ده. بعضې خلک وي ځکه ترقی نه کوي چې زمونږ چې کوم عسکري ادارې دي هغې د حکومت خوند اغستې دي. اوس دې دواړو طرف ته فار اینڈ اگینسٹ، د دې په حق کې دلایل شته، د دې خلاف هم شته. خو زه به دا خبر وکړم، د دې مسلې حل دا دی چې که هر څوک هر اداره په خپلو حدودو کې دن نشي او کار شروع کی. زه استاد یم کنه، اوس که ته ماته وایې چې راځه په دې هسپتال کې د زړه آپریشن دې هم ته وکړه، نو زه په کار دی چې تاسو زه نشم کولی. او که زه چاړه راوالم او هغه سړی آپریشن وکړم، نو بس که مړ شو که ژوندی پاتې شو. یعنی دا زه دا وایم چې عدلیه دې ځان له په خپلو حدودو کې پاتې شي، انتظامیه دې ځان له پاتې شي، مقننه یعنی د قانون جوړولو اداره دې ځان له پاتې شي، نو دا ملک په ترقی وکړي.
ڈاکٹر صاحب، دغا نپس بیا ماشاءاللہ لگی جنرل ضیاء الحق دور شروع کی گی، اگر بیا تقریباً یو لس کال حکومت کی او پر نور لس سوا پنځه اتیا ایم کے دا جنے جو حکومت جوڑے گی، بیا پر اتا اتیا ایم کے دا بے نظیر بھٹو حکومت جوڑے گی، بیا واپس اغم اڑنگی گی نواز شریف، بیا پر نور لس سوا ننانوے کے لکا چې کله د نواز شریف حکومت و، بیا یو بل ماشاءاللہ پر دغه ملک کې رالا. نو دی دوران کې لکه کومه زموږ خبرې مطلب دا دی چې یاره دغه سیاسي حکومتونه ډیر لږ وخت لپاره و، بیا ماشاءالله رااله، نو دغه سیاسي خلکو کمزوریا نه ویده
دوانه پکې دی. جی، یو طرف ته شوق حکومت کې دراتو، بل طرف ته نه اهلی وي د سیاستدانانو. مونږ دوانه د دې ملک اولاد یو، که سیاستدانان یو که عسکري ادارې دي، په کار ده چې دوانه د دې ملک په مفادو کې سوچ وکړي. په پاکستان کې مسله دا ده جی چې سیاسي پارټو دا خیال دی چې انتخابات کېدل او جنډې لهراول او تقریر کول او درنه ورکول دا جمهوریت دی. دا جمهوریت نه دی. جمهوریت اصل کې د رویې نوم دی، د سوچ نوم دی، د برداشت نوم دی، د مخالف د برداشت کول نوم دی. مونږ خو چې څوک حکومت ته راشي او بل کس اپوزیشن کې وي چې دې څومره زر زر راغورځول شم، که په عسکري خلکو راغورځول شم او که جلسې ورته کوم، نو دا رویه به بدلول غواړي. بل زنګ په ملک جی خاندانی سیاست دی. ته په سټیج ولاړ وې زه جمهوریت غواړم، هلته ته دستا پلارم لیډر دی، نیکه دیم لیډر او اوس په دې زویم لیډر دی، تا کوم جمهوریت دی؟ دا جمهوریت نه دی.
ڈاکٹر صاحب، دا پاکستان دا تاریخ پاک لا خبر کو دا نولس او وصل وختم را پدی خو پدی کې تاسو دا مختلف دورونو خبرو کې دا آئینون آئین جوړ شو او بیا دا کم سیاسي حالاتو، خو که دا نولس او درې ایم آئین باندې خبرو کو نو دې کې ترامیم شوی دی، بدلون نه پکې شوی دی، چې زبر ذکر کوم اټوی ترمیم پکې دا غو، بیا ولسم ترمیم، بیا اتلسم ترمیم. نو دغه اتلسم ترمیم ته په کوم بنیاد ګوره چې دا څومره یو ښه دغه دی؟ ځکه صوبایي حقوق پکې ملو شوي دي، ډېر زیات داسې خبرې پکې دي چې هغه زموږ د وړو صوبو لپاره
د خوش قسمتۍ نه. دا زما موضوع ده، زه په دې باندې ما ډېرې مقالې لیکلي چې په بین الاقوامي جرایدو کې شایع شوي دي. په دې عین کې اولنی اووه ترمیمونه بوټو په خپله کړي وو، او هغې کې سیوا د یو ترمیم نه چې قادیانیان یې غیر مسلم اقلیت ګرځولي وو، هغې ټولو خلکو اتفاق ورسره کړو باقی شپږونه ترمیمونه انتهایی قابل اعتراض وو. پاغه کې د عدلیه اختیار کم کړی شوی او پاغه کې ډېرې خبرې وې. اتم ترمیم خو بیا د ترمیمونو مور وجي دا اصل کې پدې باندې ما یو آرټیکل لیکلی دی دا جی د دریو شپېته ترمیمونو مجموعه وا. نو دا اصل کې اتم نو کدا یو یو موږ شمارلې ویننن نن به موږ وی چې پاکستان کې اویا ترمیم شوې دي. نو اتم ترمیم د هاي آئین کې ډېر زیات دغه ګړبړ کړو. څه سیزونه خم وا دا اوسه پوری دي خصوص سیزونه داسې لکه اوس اسمبلی د صدر په اختیار باندې چې بس هغه اختیار دی چې یو ټایم ماده کې دا مناسب نه ما نور په کې ډېرې خبرې دي. اوولسم ترمیم هم یو جرنیل راوستی وو هغې کې مغ خپل ټول د مارشل لا اقداماتو ته یو پروټیکشن ورکو او هغې ته یو انډمنیټی ورکړه. اتلسم ترمیم په دې قوم باندې د الله تعالی احسان دی او دا زموږ د سیاست دانانو د بالغ نظرې یو ثبوت دی چې هغې ټول اختلافات لرې کړو او یو داسې کمیټی جوړ کړ چې په هغه کې د هرې پارټۍ نماینده ناست وو. دې نه پس موږ ته صوبایي خود مختاري په عملي شکل کې په اول ځل ملاو شوه. اوس تاسو ګورئ جی په اول ځل داسې چې په اسلام آباد کې ډېرې محکمې ختم شو د هغې هغه لیډران هغې چې کوم افسران او سامان او هغه ټول پېښور ته منتقل شو. نو اتلسم ترمیم خو زه دا وایم که چېرته خدای پاک په دې لنډو ورځو کې په موږ ډېر لوی فضل کړی کې یو اتلسم ترمیم دی اگر چې د هغې په امپلیمنټیشن کې اوس هم مسئلې شته. خو زه دا وایم که چېرته داسې قسم ترمیمونه موږ راولو په آئین کې نو دا خو ډېر زیات ضروری دی. خو که چېرته ترمیم داسې چې موږ ته وزر کټ کړو غوږ او پوزه ته نه کټ کړو نو دغه ترمیمونه بیا زمونږ په ګټه نه تمامېږي.
ډېره مهرباني ډاکټر فخر الاسلام صاحب تاسو په مشال مرکه کې نن زموږ مېلمه وې او دغه د پاکستان د تاریخ لکه سیاسي او آئینی حالاتو باندې خبرې تاسو کې یو جهان مننه. ډېره مهرباني.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
امن مینا او ورورولي
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او ګواهی د پاره د یو نش خاورې د پاره د سړیسر دا ورته څنګه ښکارې دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی. غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وي که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس